سلامونه او ستاسو مسی وخت سهار لس بجې شوې نن د خلیف ورځ د 2014 کال د ملک پر لسمه نیټه ده. نیټه دا چې مشهدو د نه ساته خبرونه په دوه مګري کې مسافر شي تاسو علیکم په دې هیله چې روغ او خوشاله یاست. د پاکستان خبر پښتونخوا خدای دې سیمو او افغانستان په اړه د حکومت څېړنو برخه لري. د پاکستان سیمې نړۍ مطلب کتنه کوو. په دومره نیمای کې انیس پروګرام د وخت سره سپور لري. په پیل کې په دې وخت خبرې د پاکستاني فوج د مشر او په اسلام آباد کې د افغان سفیر پر لیدنې وروسته د تورخم تړل سوي لاره پرانستل سوې ده. د پیسو نړیوال سازمان ویلي چې افغانستان ته به د نوو پورونو پر وخت خبرې وکړي. په سپینمانی کې د شمالي اروپا د 5 هیوادونو د مشرانو سره باراک اوباما د روس پر زیاتېدونکي فوجي تحرکاتو خبرې وکړي. اوس هم خبرونه په تفصیل سره. د پاکستاني فوج مشر او په اسلام آباد کې د افغان سفیر تر لیدنې وروسته د تورخم تړل سوي لاره پرانستل سوې ده. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال مشالیډو تویل چې د جمعې په ورځ د جنرال رایل شریف سره تر لیدنې وروسته هغوی د تورخم لارې د خلاصولو امر وکړ.
دا اوس دوی خپل کسان ته په تورخم کې لارښوونه وکړه چې د تورخم مرزې د خلاص کړنګ ته په دې باندې سره قناعت وشو چې په راتلونکي کې به همدا ستونزې وختن په وختن لرو، مګر نه باید چې د مجید تړلو خلاصېدل دې پورې وتړل شي.
د تورخم کنټرول روم چارواکو د جمعې مازیګر مشال لیډو ته د لارې د پرانستي تصدیق وکړ. تورخم لار د سه شنبې په ورځ د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د خاردار تار لګولو او تمریتي کار پر سر د راپور د سوي لانجې له کبله پاکستان تړلې وه. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان منلی چې د په 1903 اتیم کال کې په لندن کې د کور اخیستو لپاره بهرنی کمپنی درلوده. تر دې وړاندې د نوموړي ګوند د پاکستاني ورسپانې دی نیوز هغه رپورټ رد کړی و چې په کې راغلی ول چې عمران خان د نیازی سرویسز لمیټډ نومي بهرنی کمپنی له لارې په لندن کې کور اخیستی و. خو د جمعې پر ورځ عمران خان د لندن په هیترو ایرپورټ له خبریالانو سره په خبرو کې ومنله چې د خپل مالي چارو د مدیر په مشوره له ټکس د بچتګټو په خاطر کمپنی جوړه کړې وه. کاونٹی کرکٹ کے پیسے سے جو کہ 35% دلاری چیما بے پر برطانیہ کی 35% ٹیکس ورکولی پا آغو پیسو ما کور یا فلیٹ واخستی. دا زکا چیزا دا برطانی شہری نو ما نو فلیٹ میں دا بہرنی کمپنی دلاری واخستلی. کلی چیما پا 2003 کال کی کور خرص کرد نو پر ما ٹیکس را نغلی او دا ہیچ غیر کنوی کار ندی. پا پاناما اسنادو کی دا پاکستانی وزیراعظم دا اولادونو دا نمونو راتلو رسا تو طول زیاد شور دا تحریک انصاف مشر عمران خان کړی وو چې دا غیر قانوني کار سوی دی او غوښتنه کوي چې نواز شریف ته استعفا ورکړي. روغتیایي چارواکي وایي په بنو کې یوه ماشومه د پولیو په ناروغي اخته سوې ده. د بنو د صحت څانګې چارواکو نن مشال ریډو ته ویلي ګزړن وهلې دغه یوه کلنه ماشومه د منډان سیمې اوسېدونکې ده. دوی زیاتوي د 14 نورو ماشومانو معاینې هم روانې دي چې ورباندې د پولیو د وایرس اغېز شک کېږي. خو د دوی په وینا تر اوسه یوازې د دې ماشومې د پولیو په ناروغۍ د اخته کېدو تصدیق سوی دی. دا سږکال په بنو کې په دوه ماشوم دی چې ګزړنې وهي. د روغتیایي چارواکو په وینا په پاکستان کې د تیرو کلونو په مقابله کې سږکال د پولیو د ناروغانو شمیر کم سوی دی. په خیبر پښتونخوا کې سږکال 15 ماشومان ګزړن وی او په قبایلي سیمو کې لا هم د هیڅ یو ماشوم د پولیو په وایرس د اخته کېدو رپورټ نه دی ورکړل سوی. د پیسو نړیوال سازمان IMF ویلي چې افغانستان ته به د نوو پورونو پر ورکړه خبرې وکړي تر څو د دې هیواد له اقتصاد سره مرسته وسي. وروسته تر دې چې د پیسو نړیوال سازمان د جمعې پر ورځ د افغانستان د اقتصادي حالت څېړنه مکمله کړه، وی ویل چې د افغانستان د بجټ او مالي څانګو په برخو کې د حکومت له اصلاحاتو خوشاله دی. IMF ویل د سختو شرایطو سربیره افغان چارواکو د اصلاحاتو پروګرام په کامیابي سره عملي کړی دی. خو د پیسو نړیوال سازمان ویل چې په افغانستان کې د شخړو د دوام او له دغه هیواد د ناټو د جنگي ځواکونو له وتلو سره اقتصادي حالت ډیر سخت دی. IMF تم لري چې د روان کال به د افغانستان اقتصاد 2% د دې سربیره وده وکړي چې د مرستندویانو مرسته کمه سوې ده او پرته له څه چکه د تیر کال وبخښي دا تر تیر کال چټکه وده ده. په هرات کې د افغان ځواکونو او طالبان ترمنځ په جګړه کې د 15 وسلوالو طالبانو د وشل کېدو دعوا سوې ده. د هرات والی بیان جیلانی فرحات د جمعې پر ورځ ناوخته مشال لیډو تول په دې جګړه کې چې په شندن کې ولسوالۍ کې سوې د وسلوالو یوه اندازه ساسو سامان هم له منځه وړل سوې دي. د پیدا د تیرو دوو ورځو په نشتو کې 15 طالبان وژل سوي دي. د دې ترڅنګ د طالبانو شپږ موټر هم له منځه وړل سوي دي. د هرات والی وایند وایي په شندن کې د طالبانو دوو سیالو ډلو په خپلو کې هم جګړه کړې او دواړو لورو ته مرګ ژوبله وشتې ده. د هرات چارواکو ادعا کوي چې افغان ځواکونه د روسي عملیاتو په نتیجه کې چې مخکې په شندن کې سوي د طالبانو جنګي قوت یې ختم کړی او ټولې سیمې ورڅخه نیول سوي دي. طالبانو د دې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي او نه هم خپلواکو سرچینو د دې تصدیق کړی دی. په سپینه ماڼۍ کې د شمالي اروپا د 15 هیوادونو له مشرانو سره باراک اوباما د روس پر زیاتېدونکي پوځي تارکاتو خبرې کړي. د امریکا ولسمشر د ډنمارک، آیسلینډ، فنلینډ، سویډن او ناروې له مشرانو سره د جمعې تر غونډې وروسته خبري کانفرنس کول.
We agreed on the need to continue to support.
دوی وایي موږ پر دې سره سلا سو چې د یوکرين ملاتړ به جاري ساتو، پر روس لګیدلې بندیزونه تر هغه ساتو چې یو پرکلیت رامنځته کوو. دا موضوع د مینسک په تړون کې روښانه شوی او په کار ده چې دا تړون په مکمله توګه عملي شي. د غوښپژو هیوادونو په یو ګډ اعلامیه کې د بالټیک سمندر په سیمه کې د روس پر تیریکونکو هلو ځلو ته اندېښنه څرګنده کړه. د شام فعالان وایي د دغه هیواد مشکوک الوتکو پرون په شمال لویدیځ ولایت ادلب کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمې بمباري کړې او لسلګ شپږ کسان یې وژلي دي. د شام د بشري حقوقو څار اداره چې مرکز یې په برتانیا کې دی وویل د جنګي الوتکو په دغو هوایي حملو کې د ادلب ولایت مرکز په نښه شوی او په اریحا ښارګوټي کې یو روغتیايي مرکز وشتل شوی دی. خبرونه پای ته ورسېدل. تاسو له مشال لرو خبرونه اوریدل. په روانه غړي کې د جنونو نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د تلورو ورځو تر تړل کېدو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم لارې پرانیستل شوې ده.
د مسافرو په مخ باندې لار خلاصه ده. هلته زمونږ د تورخم د کمیساری مسؤلین په همدغه هڅه کې دي چې هلته د مسافرینو ته د تګ راتګ زمینه مساعد کړي.
خیبر پښتونخوا حکومت وایي د بجلی پیدا کولو د 300 وړې وړې منصوبې شروع کړي، خو د دې سوې پخوانی واکمن ګوند عوامي نیشنل پارټي د تور پوری کړي چې د تحریک انصاف حکومت آن د دوی په وخت کې تل سرې منصوبې هم نه دي مکمله کړي.
موږ په خپل حکومت کې 40 منصوبې د بجلی پیدا کولو یا بد قسمتۍ چې دا حکومت راغی هغه باندې کار ډېر زیات سلو، ځکه دا حکومت مالي او انتظامي بحران سره مخ دی.
او په دومره نیمای کې د وخت ستوري ادبي کلتوري پروګرام لرو چې پکې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د جلال آباد د مشهوري حال هم ترکو.
موري دا خلک څوک د څه شي غواړي؟ ولې زموږ د سبا سترګې وژني؟ ګلاب ګلاب پاڼي راوړي چوي تنکې غټي او تنکې غړګې وژني.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال کې سره اوسئ. او سم د خبرونی د فایل ریپورت. د پاکستاني او افغانستان چارواکو ترمن سرلیدنی ورسره د تورخم پوله د جمعې په مازیګر د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانیستل شو. لارې د پاکستاني فوج مشر جنرال رایل شریف په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زار خلوان ترمن تر ملاقات وروسته خلاص کړل شو. تورخم دروازه د سه شنبه پر ورځ هغه وخت وټړل شو کله چې پاکستان پر پوله تعمیراتي کار پیل کړی چې ور باندې افغان چارواکو احتجاج وکړي. په جواب کې پاکستان د تورخم دروازه وټړله. تفصیل د شاه محمود شینواری په ریپورت کې.
د ډیورن پر کرخه د تورخم دروازه د تلو ورځنی ځند وروسته د جمعې ورځې په مازیګر شاو خوشپک بجې د مسافرو او لوی باروړونکو موټرو پر مخ خلاصه شوه. په ختیځ سیمه کې د سرحدي لواري سرکان محمد ایوب حسین خیل ازادي راډیو ته وویل د تلو ورځو پر لپسې ناستو وروسته د دواړو هیوادونو مشان دی پریکړه ته ورسېدل چې د تورخم دروازه د مسافرو او تجارتي مالونو پر مخ خلاصه کړي.
د مسافرو په مخ باندې لار خلاصه ده. هلته زمونږ د تورخم د کمیساری مسؤلین په همدغه هڅه کې دي چې هلته د مسافرینو ته د تګ راتګ زمینه مساعد کی. د زمونږ مسافرین د اسوره د پازاب شوی او هغوی په سهولت باندې په لاره باندې تیر شي.
نوموړي وویل د دواړو هیوادونو مشرانو د راتلونکي په اړه هم خبرې وکړې او ژمنه یې وکړه چې دغه ډول مسایل به د ډیپلوماتیکو لارو واري
یادونه وسوه. ور باندې چې په راتلونکي کې بیا کوم مشکل پیدا کیږي یا تاسو کار کوئ د دیورن په پر ذکر خبان کې باندې یا موږ کار کوو، موږ به ځان مقابل جریان کې اچو او ډیپلوماتیک هڅه نورم جریان لري چې دا وضعیت نورم سره ښه شي. انده لپاره موږ هم هڅه کوو. دوی هم داسې وعده کړی ده چې بیا به دا کار نه تکرارېږي. که تکرارېده نو موږ دغه مشکلات په ډیپلوماتیک هڅو باندې حلوو.
د تورخم دروازه د تیرې سې شمې ورځې راهیسې د مسافرو او لوی باروړونکو موټرو پر مخ هغه مهال وتړل شوه چې افغان سرحدي ځواکونو د ډیورند پر کرخه د پاکستاني ځواکونو لخوا د تاسیساتو د جوړېدو مخه ونیوله. په دغه موده کې نه یوازې په زرګونو مسافر د دروازې دواړو غاړو ته بند پاتې وو، بلکې په سلګونو لوی باروړونکي موټرې هم له تجارتي مالونو بار ولاړې وې.
دا اولادونو د نمونو راتلو وروسته پر نواز شریف د اپوزیشن ګوندونو فشار مخ په زیاتېدو دی، خو پروان بحث کې یو لوی پرمختګ هغه وخت وسو چې کله د تحریک انصاف مشر عمران خان د جمعې پر ورځ ومنله چې ده هم په 1983 کال کې له ټکس د بچت کېدو لپاره بهرنۍ کمپنۍ جوړه کړې وه او په لندن کې یې کور اخیستی و. نواز شریف تر ټولو زیات فشار عمران خان اچولی او اوس هم دا تور لګوي چې وزیر اعظم اولادونه د هیواد پیسې لوټ کړي او بهر یې ورباندې کمپنیانې جوړ کړي. په پاناما اسنادو کې د پاکستان د شاوخوا څلور سو کسانو نمونه ذکر شوی دي چې په بهر هیوادونو کې کمپنیانې لري. په دې اړه په اسلام آباد کې د مشالډو همکار رفعت انجم نور حال لري.
څنګه چې د پاناما اسنادو په حواله سره په پوره پاکستان کې یو مسله جوړ شوی ده او یو سیاستدان په یو بل باندې تورونه لګی، نو همدغه رنګ د جمعې په ورځ څنګه عمران خان د پاکستان مسلم لیگ نو په وزیر اعظم باندې هم دغه تور لګولې لري چې دوی د پاکستان پیسې بهر وړي ده. خو د جمعې پر ورځ چې کله دوی لندن ته تلو نو د هیترو په ایرپورټ باندې د مطبوعاتو سره په خبرو کې عمران خان خپل هم د خپل خبره ومنله چې هغه په 1983 کې چې دوی په لندن کې یو آف شور کمپنی جوړه کړې وا او هغه دا هم وایي چې په لندن کې هغه دا کمپنی د خپل اکاونټنټ په وینا جوړه کړې وا. د دې نوړاندې د پاکستان په یو ټی وی چینل باندې د تحریک انصاف چې کوم ترجمان او هغه د دې خبرې نه انکار کړی وو او هغه دا ویلو چې عمران خان دغه کمپنی چې کوم ده د کرکټ نه ګټل شوی پیسو باندې جوړه کړې ده. خو ولی پرون جمعې په ورځ باندې هیترو ایئرپورټ باندې عمران خان دا خبره په خپل ومنله او دا یې هم وایي چې په لندن کې
عمران خان ډیر زیات پر نواز شریف باندې دباو اچوي او فشار اچوي چې د اولادونو غلا کړي دي یا پیسې وړي دي، خو خپل دا ډیر لوی پرمختګ دی. بیا د نواز شریف د حکومت یا د اپوزیشن لخوا ځخه یا د مسلم لیگ لخوا ځخه په دې باندې سره دی عمل راغلی دی
چې کله پرون عمران خان کله دا خبره ومنله خپل غلطي ومنله چې هغه په 1983 کې دا کمپنی جوړه کړې ده. نو د کم د ټوئیټر لخوا چې د ټول نه پیلا پی د وزیر اعظم کملور دا د چانم چهم په پاناما اسناد کې راغلی دی مریم نواز هغه په دی باندې تنقید کړی دی او هغه دا ویل دی چې عمران خان په 1983 کې دا آف شور کمپنی جوړه کړې ده. نو د دې مطلب دا دی چې د پاکستان د آف شور کمپنیانو جوړولو چې کم بانی دی یا کم پیدا کوونکی دی هغه عمران خان دی. او دې سره سره چې کم د پاکستان وزیر دفاع دی خواجه آصف تاغی لخوا کم چې د مسلم لیگ ګوند سره تعلق لري هغه لخوا هم په دې باندې زیات اعتراض راغلی دی او هغه دا ویلی دی چې عمران خان همیشه په بل باندې ګوتو چته کې هغه ته چې دی خپل ځان نخکاری. همدغه رنګ د مسلم لیگ نون بل چې کم غړی دی وزیر مملکت ملک محمد زبیر هغه هم دا ویلی دی چې عمران خان د بل د احتساب خبرې کوي خو هغه اوس هم خپل خپل احتساب چې دی هغه او کی او د قوم مخکې چې دی ځان د صفاقۍ نه خپل ځان د مخې ته پیش کړي.
دا مشال همکار رفعت انجم چې د عمران خان د کمپنۍ د بهرنی کمپنۍ درلودلو د خبرې د منلو په اړه تفصیل راکولی. په پاکستان کې چارواکي وایي د نورو کلونو په پرتله سږ کال د پولیو په وایرس د اخته ماشومانو شمیر کم شوی دی، خو د روغتیا چارواکي وایي په بنو ښار کې یو ماشوم تازه د پولیو په ناروغۍ اخته شوی دی. د بدې ښار کې پروان کال کې د پولیو دوم ناروغ دی چې د صحت چارواکي رپورټوي. تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې.
چارواکی وای زلابن و ماندان سیما که دا یو کال سوهای ما نامی ماشو ما دا گوزن ناروغی خکر شوه. دا صحت محکم چارواکی وای ماندان سیما دا ماشو ما تا یو زل پولیو کتره ورکرل شوه او دا دوی پوینا دی نوران دی بنو یونین کونسل شمشی خیل که هم دا لسو میاشتو ماشو مدسیر پولیو ناروغی وحله. چارواکی وای دغه ماشوم خاندان ماشومانو ته د پولیو کترو ورکولو نه انکاری ول. صحت محکمه چارواکو وویل زلابنو مختلفو سیمونه د دیارلس ماشومانو سټول کامیه در صحت علی گله شوه چې پکې د پولیو ناروغۍ اندېښنه ده او په دې کې د یو کیس تصدیق وشو. بنو صحت محکمې زنا چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط مشال ته وویل ډېرو سیمو او ښار کې دننه د پولیو کترو انکاریان موجود دي، خو دې لپاره جوړ شوي قوانینو باندې عمل نه کیږي او زنا سیمو کې د پولیو مهم په دوران تش مارکینګ یعنی خنپوري وشي چې شاته یې څه نگرانی نه کیږي. بل طرف ته د قبایلي سیمو صحت محکمې او پولیو پروګرام مشران وایي قبایلي سیمو کې پولیو مهمونو باندې ډېر زور راوړل شوی او خاصه کامیابي یې ترلاسه کړې. د قبایلي سیمو پولیو پروګرام میډیا ریلیشن افیسر عقیل احمد مشال ته وویل د صحت محکمې چارواکو په وینا روان 2018 کال کې په ټولو قبایلي سیمو کې د پولیو یا ګوزن ناروغي یو کیس هم مخې ته نه دی راغلی، خو خیبر پختونخوا کې 15 او په ټول ملک روان کال کې 10 کیسونه مخې ته راغلي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
صبح د باختر سوری ادبی کلتوری پروگرام هم په دې غړي کې واوري. د پاکستان حکومت د پنځمې پرځ له قرغیزستان او تاجکستان د افغانستان لالاري د زر میگاواټ بجلی ترلاسه کول لپاره د پروژې پیل وکړ. په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې د بجلی لوی کمای دی. یو پلو د انرژي د چارو پوهان وایي په پښتونخوا کې د بجلی جوړولو خورا گنجائش ته، او بل پلو د یادې صوبې تیر او سنی دواړه حکومتونه د دې مسلې هواري لپاره د پروژو اعلان کړی و، خو ستونزه لا هم پر ځای پاتې ده. بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د اوبو زیاته شتمنی لرونکي خیبر پښتونخوا له کلونو راهیسې د بجلی له داسې کمی سره مخامخ دی چې په ځانګړې توګه اوړي کې خلک له زیات لوډ شیډینګ څخه سر ټکوي. په یاده صوبه کې د پخوانی واکمن عوامي نېشنل ګوند مخکښ چارواکي وایي دوی د دې مسلې هواري لپاره جدي کار پیل کړی و، خو د تراګرۍ څپو او سیلابونو له کبله په دې کې ونتوانېدل چې سر ته یې ورسوي. د یاد ګوند مخکښ او په اوسنۍ اسمبلۍ کې د اپوزیشن غړی سردار حسین بابک وایي د تحریک انصاف حکومت د دوی پیل کړې پروژې لا هم سر ته ونه رسولې.
موږ په خپل حکومت کې 43 منصوبې د بجلی پیدا کولو د اوبو په ذریعه باندې دي. په دې کې موږ په 15 منصوبو باندې د کار شروع وکړ. ځینې به 2100 میګاوات بجلی چې راغله پیدا کېده. بیا د بدقسمتۍ زمونږ په حکومت کې دهشتګردي او د سیلابونو دور رالو چې دغې په وجه باندې زمونږ بجټ ته لږ تاوان هم ورسېدو، خو بیا هم 80% کم از کم پاغې باندې کار کمپلیټ وو. بیا بدقسمتۍ چې دا حکومت راغی هغوی باندې کار ډېر زیات سلو شو، ځکه دا حکومت چې مالي او انتظامی بحران سره مخ دی، نو پاغې باندې کار په هغه شکل باندې ونه شي، په کم شکل باندې چې کار کول پکار وو.
د خیبر پښتونخوا د اوسنی حکومت د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی مشال ریډیو ته وویل د دوی حکومت غواړي چې په خپله دوره کې د دې مسلې د هواري لپاره کار وکړي. نوموړي وویل چې دوی د دې لپاره پر شاوخوا 350 وړو پروژو کار روان کړی دی.
یہ بجلی کے چھوٹے منصوبے ہیں، کوئی 1 میگا واٹ کا، کوئی 1.5 میگا واٹ کا.
دد بجلی وڑے منصوبے دی د بلگی پتوگا یوا د 1 میگا واٹ، بلا د 1.5، او بلا د 2 میگا واٹ دا. دا د صوبې په هغه سیمو کې دي چیرې چې اوبشتا خو د بجلی له نظامه لري دي. پر دې زیاتره منصوبو به د روان کال تر پایا کار سرته ورسیږي.
مشتاق غنی وویل په پښتونخوا کې د بجلی جوړولو پراخ گنجائش دی، خو د ده په وینا د صوبې په بجټ کې دومره توان نسته چې دا کار وکړي.
دلته د بجلی ډیر لوی گنجائش دی. له 40 تر 45 زره میگاواټ بجلی دلته جوړېدای شي، خو افاقی حکومت دې تپام نه کوي او موږ دومره وسایل نه لرو چې دومره لوی پروژه تر سره کړو.
د یادونی وړ ده چې په مرکز کې واکمن پاکستان مسلم لیگ نون ډلې هم د 2014 کال تر عامو انتخاباتو وړاندې ویلي و چې که واک ته ورسید نو په ملک به د بجلی کمی پوره کوي. له قرغزستان او تاجکستان د افغانستان له لارې د زر میگاواټ بجلی ترلاسه کولو پیل سوی پروژه هم د دې مسلې د هواري یوه برخه ګڼل کیږي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوسن سو افغانستان ته د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ګلبدین کمیټه تر مشرۍ لاندې له حزب اسلامي ډلې سره د سولې هڅې به نور شي. دولت ضد وسوالې ډلې هم روغې جوړو ته وهڅوي. د سولې عالي شورا ویلي چې شاید د یکشنبې په ورځ د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې مذاکرې نهایي شي. سلام مسالې د سولې عالي شورا له غړي شهزاده شاهد سره د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې څومره ممکنه ده د حزب اسلامي سره د سولې مذاکرات تر یکشنبې یعنی د نن تر ورځې پورې په واقعي معنا
حکمتیار صاحب نمائندگان سره اگدی خبری شوی دی او قرار د معلوماتو په ډیرو موادو توافق شوی دی او امید عمده سی دی چې ډیر زر دغه مذاکرات نهایی شي او په دې باندې توافق شوی چې مشران دا تایید کړي او بالاخره امضا شي.
بلی، تاسو فکر کوئ که چیرې د ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې ډلې سره د سولې خبرې عملا پیلېږي دا به نورې وسلولې ډلې هم فکر کوي چې تشویق کړي د سولې خبرو ته؟
سو خبرې د حکمتیار صاحب په راتلو کې یا په مجموع کې د حزب اسلامي توافق د دولت سره د یو خود دی وجه نم ډیره ګټه لري چې ډیر تعداد کې افغانان د حکمتیار صاحب سره یو مینه لري او حکمتیار صاحب د هغوی په وړاندې یو محبوبیت لري. نو که حکمتیار صاحب راضي خلک به نور هم راضي کیږي او د نظام سره به د هغوی همکاري زیاتېږي. د بل پلوه په خپله حزب اسلامي او افغان شمول ګوند دی او د حکمتیار صاحب په راتلو شاید د ګوند ترمنځ هم وحدت لا پیاوړی شي او د حزب اسلامي وحدت په مجموع کې د افغانستان د وحدت سره همکاري کولی شي. بل به لکه ستاسو د سوال په جواب کې د نورو مخالفینو لپاره هم دا یو درس دی او عبرت دی او د یوه لاره جوړیږي چې بالاخره دا مشکلات او ستونزې به په مذاکراتو حل کیږي. د جنگ په ځای باندې راځي هر مخالف یوازې یا یو ګروپ یا یو تنظیم او تحریکی هغه مذاکراتو طرف ته تمایل به پیدا شي او دا ذهنیت د مذاکراتو به د تفاهم او د سولې دا ذهنیت به قوي شي زما په نظر.
بله، ځینو ټولنو او ځینو فعالانو بیا د سولې د دغو هڅو مخالفت ځکه کړی چې دوی وایي چې ګلبدین حکمتیار سره اول باید حساب کتاب وسی، اول باید دای محاکمه سي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې دغه مسله څومره خند کېدلی سي د دغو هڅو په مقابل کې؟
د افغانستان په داخلي جنگونو کې ډیر خلک متضرر شوي دي او طبیعي ده چې غږ به خلک کوي چې جنگونه شوي دي باید یو تپوس وشي. ولې دا جنگ خو د یو طرف نه دی شوی، د جنگ مختلف ګروپونه او تنظیم ډلو مشرانو کله ما هغه مقرره دي چې یو واقعا یو یعنی عادلانه محکمه جوړیږي او په افغانستان کې دغسې شرایط برابریږي چې د جنگ طرفونو سره ټول یا خو عفا او ګذش وشي یا حق العبدي کې عادلانه محکمه وشي. دا د هغه وخت خبرې دي. اوس که موږ په دې اصرار کوو چې څوک جنگي جرائم باندې متهم دی او یا په جنگونو کې مسول دی نو ډیر خلک دي چې دې جنگونو کې هغه دخیل و او دلته دې په نظام کې هغه ځان د نظام ډیرو عالمبردار ګڼي، دفاع کوي، چغې وایي،
نو بیا خو به دا مسله ټوله ګډوډه شي، لا به پسې خرابه شي.
او اوس د سولې په مسله کې همیشه د پاکستان د مرستې یادونه کېدله چې دا مرسته مهمه ده. اوس ستاسو د پاکستان مرستې ته هیله من یاست که مایوسه سوی یاست له پاکستانه؟
که پاکستان ځینې شکایتونه چې د افغانانو دي، د افغانستان د دولت دي، افغانستان د سولې د عالي شورا دي، یا نور افغانان سیاستمداران، سیاسي عذاب یا مدني ټولنې، تاسو ګورئ چې په دې سلسله کې ټول شکایتونه کوي که پاکستان کوشش وکړي چې د اعتماد یو فضا رامنځته کړي او په عمل کې دې داسې یو څه وکړي چې د افغانانو اعتماد لاسته راوړي، افغانان به بیا هم په دغه خپل پالیسي باندې نظر ثانی کوي او د پاکستان صادقانه او مخلصانه مرستو ته به د قدر په نظر باندې ګوري. که څه هم افغانان ډیرو طولاني جنګونو وهلي دي او د ډیرو طرفونو نه ګیلې لري، خو بیا هم دا شهامت لري چې څوک ورته د ملګرتوب، د دوستۍ او د همکارۍ لاس ورکوي، افغانان ورته همیشه د قدر په نظر باندې ګوري.
بله، شاید سه پاینې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې کېدای سي په همدغه د مې میاشتې تر وروستیو پورې د څلور اړخیزې کمیټې پنځمه غونډه ترسره شي. تاسو څومره هیله من یاست چې دا کار به حتما کیږي؟
مخکې خو د څلور اړخیزو خبرو ته امیدونه ډېر زیات وو او مونږ ویل چې د دې څلور اړخیزو خبرو په نتیجه کې به بین الافغاني مذاکرات شروع شي. متاسفانه هغه ونه شو، نو یو مبهم حالت کې دي. طالبانو سره خبرې خدای دې وکړي چې بیا هم که دغه خبرې شروع کېږي او ښه نتیجه ورکړي.
دا د افغان افغانستان د سولې عالي شورا یو غړی شهزاده شاید سي له سالیو مسالې سره خبرې کولې.
امن، مینا او رورولی
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او گواهی د پاره د یو نش خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدن چې دا زم خاورې حاکم پاتې شوی دی. غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي، نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشالې ډو پخپرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
د پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسپانی په دې هیواد کې د ایچ آی وی ایډز د خورېدو په دغه اړه د روغتیا څانګې په پالیسۍ یوه اداره خبره کړې ده. شاهین بونیری د ادارې لوستې او مهم ټکي په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
ایکسپریس ټریبیون لیکي د دې نه انکار نشي کېدی چې په پاکستان کې د ایچ آی وی ایډز رنس په خورېدو دی او په دې ستونزه لا د پوره پوهېدلو هڅه هم نه ده شوې. د روان میاشتې په یو لسمه نیټه د سینټ غونډې ته د وینا په وخت د روغتیا د قامی خدمتونو وزیر سایرا افضل تارل وویل چې دا وخت په هیواد کې 100,000 کسان ایچ آی وی ایډز ځپلی دي، خو په دوی کې یوازې 15,300 رنځورانو د علاج د مرکزونو سره خپل نمونه ثبت کړي دي. په اداریه کې راغلی دا چې وړومبی په پاکستان کې چا دا خبره منله نه چې ګنې دلته د ایچ آی وی ایډز رنس په خورېدو دی. له دغې کبله حکومت په دې اړه څه پیاوړې پالیسي هم جوړه نه کړه. د واده نه بهر جنسي اړیکې، د سرنجونو استعمال، د غاښونو غیر معیاري علاج او د وینې انتقال هغه بنیادی وجه دي چې لکبلې د غرنز د یو کس نه بل ته خوريږي. خو اوس د ستونزه نور هم پیچلې شوې ده او په دې اړه پولیس کې د بیدارې پیدا کولو ضرورت ده. د ادارې په وینا د خبر سرګند ده چې د حکومتونو او وزارتونو د بدلیدو سره پاکستان په دې کې بریالي شوی نه دی چې د دې رنز د مخنیوي لپاره یو اوږدمهاله او بشپړه پالیسي جوړه او عملي کړي. ایکسپریس ټریبیون په پای کې لیکي ضرورت د دې خبرې دی چې د ایډز د مخنیوي لپاره د صوبو ترمنځ کړنلاره جوړه کړل شي او کچرې د دې لپاره د ځینو رسمونو او دودونو مخې ته د اودرېدو اړتیا پېښه شي، نو چې د هغې نه هم مخ وانړول شي.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاکم یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
اف سی آر او پښتانه
په پاوکام دوو بجو
د مشال په نوم
په اتمنټه د پاسا دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوو نیمه بجو
سروې
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاوکم سلورو بجو
تړون
په پاوکم پینزو بجو
تاسو مشال ډوریا وسم لسته مې بجې سوي دي د خبرونو لنډي سړند کو د پاکستان فوج مشر او په اسلام آباد کې د افغان سفیر ترمنځ ترلیدنې وروسته د تورخم تړل سوې لاره پرانستل سوې ده. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زخیلوال مشالډو ته وویل چې د جمعې پر ورځ جنرال لایت شریف سره ترلیدنې وروسته هغوی د تورخم مخې لارې د خلاصولو امر وکړ. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان منلی چې د 1903 کال کې په لندن کې د کور اخیستلو لپاره بهرنۍ کمپنۍ درلودله. تر دې وړاندې د نوموړي ګوند د پاکستاني ورځپاڼې د نیوز هغه رپورټ رد کړی و چې پکې راغلي ول چې عمران خان د نیازی سروسز لمیټډ نومې بهرنۍ کمپنۍ له لارې په لندن کې کور اخیستی و. روغتیا چارواکي وایي چې په بنو کې یو ماشومه د پولیو په ناروغۍ اخته سوې ده. د بنو د صحت څانګې چارواکو نن مشالډو ته وویلي ګزن وهلې دغه یوه کلنه ماشومه د منډان سیمې اوسېدونکې ده. د پیسو نړیوال سازمان IMF ویلي چې افغانستان ته به د نوو پورونو په ورکړه خبرې کوي تر څو د هېواد اقتصادي اقتصاد سره مرسته وسي. وروسته تر دې چې د پیسو نړیوال صندوق د جمعې پر ورځ د افغانستان د اقتصادي حالت څېړنه مکمله کړه، دوی ویل چې افغانستان د بجټ او مالي څانګې په برخو کې د حکومت له ساتو خوشحاله دی. په هرات کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې 15 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو دعوه سوې ده. د هرات طالبان جیلاني فرهاد د جمعې پر ورځ ناوخته مچالېدو ټول په دې جګړه کې چې پښندن ولسوالۍ کې سوي د وسلوالو یو اندازه سازو سامان هم له منځه وړل شوی دی. په سپینه ماڼۍ کې د شمالي اروپا د 15 هیوادونو له مشرانو سره باراک اوباما د روس په زیاتېدونکي پوځي توافقاتو خبرې کړې. امریکا ولسمشر د ډنمارک، آیسلینډ، فنلند، سویډن او ناروې له مشرانو سره د جمعې پر ورځ ولیدل. د شام فعالان وایي د دغه هیواد د مشکوک الوتکو پرون په شمال لویدیځ ولایت ادلب کې د یغم تر ورکې لاندې سیمې بمباري کړې او لږ تر لږه 6 کسان وژلي. در خبرونو د لنډیز هرسته او سم د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج سهیر کتنه کوي.
نن جنگ روس پانا خپل ادریه کې لیکي د نړیوال مالیاتي صندوق یا IMF لخوا د پاکستان لپاره د 50 کروڑ ډالر قرضې منظوریدل خو په ظاهره د موجوده حکومت په معاشي پالیسیو د عالمی ادارې د اعتماد څرګندونه ده. خو که وکتل شي نو د دارنګ قرضو له وجې په پاکستان ورځ په ورځ بوج سیوا کیږي. ادریې وړاندې لیکي موجوده حکومت په لومړیو دریو کلونو کې په ترهګرۍ قابو موندلو، د امنیت په ځای کولو او خراب معاشي صورتحال سمولو باندې بې شکه چې توجه ور کړی وا او د دې لپاره یې اقدامات هم کړی. خو کام چې ورس پورزه د قرضو لاندې کیریږي دا د اندېښنې خبره ده. ادارې زیاتوي حکومت له د قرضو نه د ځان خلاصولو لپاره یو کړنلار جوړول پکار ده او باید چې دغه کړنلار کام ته هم وخودل شي. ادارې اخیری کې لیکي په فانی وزیر اعظم شوکت عزیز یوې امریکایي نشریاتي ادارې ته مرکه کې ویلي دي چې نړیوالې مالیاتي ادارې یوازې قرضې نه ورکوي بلکې په قومي خپلواکۍ هم گزار کوي. نو باید چې د دې خبرې پر وړاندې کې د پاکستان حکومت د دې خبرې ادراک وکړي چې ملک له بهر ملکی قرضو نه زر تر زره خلاص کړي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورس پڼ خپل ادارې یو واری بیا په پاناما لیکس باندې لیکلي او وایي چې په پاناما لیکس کې د بیلابیلو ملکونو د مشرانو او د وزیر اعظمانو د نمونو راتلو وروسته په نړیوال کچ باندې یو عجیب صورتحال پیدا شوه او په ځینو حکومتونو خو دومره فشار راغی چې له اقتدار وزیر اعظمان بیل شول. د ادارې وینا چې په درغلیو کې ککړو کسانو د خپل مال پاکولو لپاره په ترکیه ملکونو کې ځمکې اغستی او یا په مختلفو کمپنیو کې سرمایه کاری کوي او دارنګ د دې غیر قانوني سرمایه ته تحفظ ترلاسه شي. ادریا اخیری کې وایي د ترکیه پذیر ملکونو خلک چې خپل سرمایه ترکیه ملکونو ته اړوي نو باید چې د دوی ټول ریکارډونه د بینک کاتې ولسته ښکار کړل شي. خو شاید چې ترکیه ملکونه دا قبول نه کړي ځکه چې په دې وجبه د دوی ملک ته راتلونکي په اربونو ډالره ودرېږي. نو باید چې پاکستان هم په داسې خلکو نظر وساتي چې خپل سرمایه بهر ملکونو ته اړوي ځکه چې د دې عمل په وجه باندې په پاکستانی ولس او د پاکستان په معیشت باندې بد اثر غورځيږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د د نیویارک ټایمز رسپانې په یو مقاله کې په پاناما اسنادو کې د پاکستاني وزیر اعظم د کورنیو د غړو د نمونو راتلو وروسته په دغه هیواد کې روانو سیاسي حالاتو ته کتنه کړې ده. او بلخوا بیا نیوزویک مجلې د برطانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د هغې خبرې په اړه مقاله لیکلې چې افغانستان له هغو هیوادونو ګڼلی و چې پکې بې مثاله درغلې ده. ملیحا مرزاده د سیمې حالاتو نړۍ مطبوعات وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د پاناما اسنادو طرفشا کېدو وروسته د نورو هیوادونو په شان په پاکستان کې هم د رشوت په اړه بحث ګرم دی. رسپانه لیکي په دغو اسنادو کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د بچو ترڅنګ د اپوزیشن لوړپوړي سیاستوالان، ججان، د میډیا یو مهم تن او د 1400 تاجرانو نمونه راغلي دي. رسپانه لیکي که څه هم نواز شریف د 8 کلونو لپاره جلا وطن وو او په جیل کې 14 میاشتې تیرې کړې وې، خو بیا هم د دې هر څه باوجود دغه کورنۍ د خپلواک خپرولو او تجارتونو ته لودې ورکولو ډډه ونه کړه. د رسپانې په خبره په پاناما اسنادو کې د نواز شریف د کورنۍ نمونو تر راتلو پس د خپلې صفایې لپاره نوموړي په سمدستي ډول په ټي وي وینا وکړه چې پکې یې د کام لپاره د خپلې کورنۍ د قربانو یادونه وکړه. رسپانې لیکي اوس اپوزیشن ګوندونه غواړي چې د نوموړي د کورنۍ د تجارت پلټنې وشي، بلخوا وزیر اعظم غواړي چې باید د ټولو پلټنې وشي. رسپانې لیکي د رشوت په اړه د هیواد له کامی بحث نه داسې ښکاري چې یو شمېر غله پر یو بل د زیات غلا تور لګوي. بلخوا نیوزویک مجله لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي د برتانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون پر هغو خبرو ورته خپګان نشته چې ویلي او دغه هیواد په بیساري ډول په درغلو ککړ دی. اشرف غنی دا سرګندونې د زیارت په ورځ د بی بی سی له یو ریډیو چینل سره په مرکه کې کړې دي. نوموړي ویلي د کیمرون اشاره هغو عواملو او کسانو ته وه چې دغه هیواد ته په وراثت کې ترلاسه شوي دي او له امله یې افغانستان له هغو هیوادونو یو دی چې پکې تر ټولو زیات رشوت موجود دی. اشرف غنی زیاته کړه دا د هیواد د وګړو خواهش نه دی او په دې وجه ورته رای ورکړل شوی چې شفافیت، احتساب او قانوني اصول اړینو ګرځول شي. د شفافیت نړیوال ادارې په فهرست کې په 1800 هیوادونو کې افغانستان د اداري فساد له پلوه په 1600 نمبر دی چې یوازې له شمالي کوریا او سومالیا نه مخکې دی. افغان ولسمشر ویل د غرب د مخدره موادو مسله د رشوت تر ټولو لوی لامل دی چې ترهګري او تندرویتوب ته هم ګټه رسوي. مجله لیکي د نړۍ د کوکنارو 90% پیداوار په افغانستان کې کیږي چې د هیروینو په جوړېدو کې یو مهم جز دی او د امریکا په ګډون نورو هیوادونو ته لیږل کیږي.
سیمې حالات نړۍ مطبوعات ملیحا مرزاده وړاندې کړل. په عراق کې په هغو ډزو او بمي حملو کې چې ذمواري یې داعش ډلې منلې پرون 14 کسان وژل سوي. په وجسو کې د سپین د ریال ماډرید کلب مینوال هم شامل دي. د سپین حکومت او د فوټبال دغه کلب پرون د جمعې په ورځ په دې اړه عکس العمل څرګند کړ. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ په عراق کې خونړۍ چاودنې او حملې وسوي چې د امن د ټینګښت په برخه کې د حکومت پر اقداماتو تنقیدونه راوپارول. د رایټرز خبري اجانس رپورټ صالح احمد
دیرک بلد شارګوټی کې د یوې قهوه خانی فرش په وینه لړلې او څوکۍ هرې خواته ګډې وډې پرتې دي. پرون جمعه په یو لړ ډزو او بمی حملو کې چې د اسلامي دولت سختریز ډلې یا داعش یې مسؤلیت ومانه لږ تر لږه 14 کسان ووژل سول. د جمعې سهار وختي دروي وسلولو په بلد شارګوټي کې چې ډېری اوسیدونکي شویګان دي په یو قهوه خانه کې پر خلکو ډزې وکړي. په نتیجه کې 12 کسان وژل سول او 25 نور ټپیان سول. د دې قهوه خانې یو کارکونکي قدسی محمد روټرز ته وویل وروستي ورځې خونړۍ دي چې زه یې په الفاظو نه سم بیانولی. دلته یې وسلول کس را ننووت او ناڅاپه یې پر خلکو ډزې پیل کړې. لاسي بمونه یې هم را وغورځول. هغه دوه کسان چې دلته پر مخکنیو څوکیو ناست وه ورسره 3-4 نور کسان وژل سول. ځایي اوسیدونکي وایي په دې قهوه خانه کې تر ډیره د اسپانیا د فوټبال کلب ریال مادرید ځوان مینوال هم راټولېدل او په دغو 12 وژل سوو کې دوی هم شامل دي. راپورونه وایي د اسپانیا حکومت او د ریال مادرید د فوټبال کلب پرون جمعه دغه پیښه وغندله او ویلي دي چې لوبغاړي به یې د ویر په ډول پر خپلو مټو توره پټۍ وتړي. پر قهوه خانه حمله کوونکي تر پیښې وروسته تښتېدلی دي، خو څو ساعته وروسته یې یو وطن د ترکاریو په یو مارکیټ کې په ځان پورې منفجره مواد وروسته له هغې وچول چې شویه ملیشه وو او پولیسو دی په یوه تشه ودانۍ کې ایثار کړ. د دوی ترمنځ ډزې هم تبادله سوي دي. روغتیایي سرچینې وایي په دې چاودنې کې 4 کسان وژل سوي او 2 سخت ټپیان سوي دي. ایماق خبري اژانس چې د داعش ډلې پلوي کوي ویلي دریو ځانمرګو بریدګرو یې پر شویه ملیشه وو ځانمرګي بریدونه کړي دي. یو شمیر پولیسو د نم نشولو په شرط رویټرز ته ویلي د جمعې ورځ برید کوونکي توانېدلي د پولیسو د تلاشۍ له درویو پوستو تیر سي او ځانونه خپل هدف ته ورسوي. امنیتي سرچینو بیره څرګنده کړې چې د دغه ښارګوټي په مربوطاتو کې شایي نورې حملې هم وسي. پیراغ کې داعش ډله چې لا هم د دغه هیواد پر ځینو سیمو کنټرول لري پر شیعهګانو دغسې حملې کوي. د عراق یو استخباراتي سرچینې بیا ویلي چې د بدر سازمان جنګیالیو چې د ایران پراخ ملاتړ له ځان سره لري پر یوه نږدې کور چپه اچولې او د یوې سنی کورنۍ دیارلس غړي یې له ځانونو سره بیولې دي. وروسته له هغې چې د چهارشنبې په ورځ په بغداد کې درې زن وژونکي حملې وسوې او لږ تر لږه اتیا کسان یې ووژل، د عراق پر امنیتي ادارو انتقادونه زیات شوي دي.
د عراق په اړه مو د سلیم احمد صالح رپورټ اوریدی. د افغانستان حکومت هیله لري چې له هند او ایران سره د چابهار بندر تړون به د سږني کال په جون میاشت کې رسمن لاسلیک سي. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفیر شهدا محمد ابدالي د مشال ریډیو افغان څنګه ازادي ریډیو ټول چې دا معامله له کلونو انتظار وروسته اوس بشپړ شوې ده. افغانستان، هند او ایران د چابهار بندر د جوړولو لپاره هڅې له 2003 کال راهیسې پیل کړې دي. شهدا محمد ابدالي وویل چې د چابهار بندر له پرانیستو سره به افغان سوداګر د پاکستان د کراچي بندر له لارې هم د تجارتي مالونو وړو راوړو ته دوام ورکړي. احمد تکل په نوې ډیلي کې له افغان سفیر شاغل عبدالي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې آیا د دې پروژې د تړون له لاسلیک وروسته به سمدستي هلته د سوداګرو فعالیت پیل سي. د هغه جواب و
د دې بندر د فعالیت لپاره ځینې مخکنی کارونه سوي چې لوی مثال د هند کومکو د زرنج سړک چې شاوخوا 200 میلیون ډالر مصرف هند هیواد پروکې چې موږ ډېر منندوی یو د دوی د همکاریو پر څنګ دې چې د ریډو ساحه کې څو سره کومک کړی دي. خاصا په دې مسله کې د دغه سړک رغونی کار بشپړ کی هغه اساسي کار چې په افغانستان کې ضرورت و هغه بشپړ شوی دی. نو دینی مخکنی کارونه سوي دي د ایران په خوا چې باید وسی اغم به ان شاء الله ډیر ژر بشپړ سي. اما امادګي پوره دي د پاراستا چې د دې لاستیک د امضا سره به سم د افغانستان تجاران او د غسی د هند او د ایران تجاران به کولای شي چې د خپل کیوادو امنځ کې د تجارت لړۍ پیل کړي او بندر کې دننه چې هغه ساحات د دری هوادو د تجارانو لپاره مشخص کیږي هغه ځای کې به دوی خپل پانګونه اچي او تجارت به پوره اماده وي چې د دې امضا سره پیل شي.
ښاغلی ابدالي، د افغانستان د حکومت چارواکو مخکې د زرنج د لارام د لویې لارې پر امنیت باندې اندېښنه ښودلې وه چې البته همدا ترانزیتي لاره تر چابهاره پورې رسوي. دا اندېښنه تر اوسه پورې هم شته؟
افغانستان کې طبعا امنیتي وضع یو نوع تشویش شته، اما زموږ امنیتي قواوې او د افغانستان خلک خصوصا چې په هر برخه د ژوندانه کې څه هغه شخصي وي که دولتي وي رغند رول لري. زه مطمئن یم چې دې پروژې د پیل سره به د افغانستان خلک په ګډه د دوی د امنیتي قواو سره د دې لارې امنیت ساتي تر څو دا لاره په امن کې وي او زموږ تجاران په آزادانه شکل وکولای شي د دروي او دوه په منځ کې دا تجارت لړۍ پیل کړي.
یو بل پوښتنه ښاغلی عبدالي، د کراچۍ پر بندر د افغانستان او د افغانستان د سوداګرو اتکابه آیا پای ته ورسیږي؟
موږ په منطقه کې همیش د دې غوښتونکو او یو به چې هر لار چې هغه په نتیجه کې د خلکو ثروت منځ راځي د خلکو په اقتصادي وضعیت کې شوالی راځي که هغه د کراچي بندر دی که هغه نور بندرونه دي. زموږ کوشش په حسب مدای وي چې د کراچي بندر هم د افغانستان د خلکو پر مخ خلاص وساتو او امیدوار یو چې پاکستان او دغه نور هم سایګان به د خلکو د ښه ژوند لپاره ټول هڅه تلبي کوي هم د کراچي د بندر د خلاصېدو د پاره هڅې د ادامه ولري او په عین وخت کې د شبهه د پاره چې نوې دروازه به د افغانستان د اقتصادي کمپنیو او یا تجارت پر بخلاصې دي داغه د پاره به خپل هڅې د ادامه ورکړي.
دا په نیو ډیلی کې افغان سفیر شهدا محمد عبدالي چې له احمد تکل سره د چابهار بندر په اړه خبرې کولې. او سم درته اونیز پروګرام د بخت ستوري وړاندې کوو. دا تاسو ته هر اونۍ بازو مدابد وړاندې کوي. راځي چورته غوښتو.
د
مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري و نیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننې خبرونه کې به د طنز په اړه د بحث ریپورت ولرو. بیا به د پښتو اوسنی ادب په پرمختیا د ډاکټر احمد علي عاجز د مرکې لومړی برخه وړاندې کړو او په اخره کې به په جلال آباد کې د نجونو د مشاعري ریپورت هم ولرو. لومړی ریپورت ترازو تنز داسی او ژانر دی چې د پښتو په گاونډیو ژبو کې ورته د پام وړ کار شوی، خو لکه څنګه چې په ولس کې خولور کسان اوس هم شته او طنزیه قریحه لري، هغسې په لیکلې بڼه د طنز ډیر کم کتابونه خپاره شوي. همدې تشې ته په کتو سره ختیځ ادبي بهیر تیره اونۍ خپله غونډه په طنز بحث ته وقف کړې وه چې حال یې په ریپورټ کې درکوو. دا ځل ختیځ ادبي بهیر د خپلو ونیزو غونډو په لړ کې په طنز بحث ته ځای ورکړی و چې تناز لیکوال ډاکټر اسدالله خالص په پښتو کې د لیکلو طنزونو په رڼا کې لیکچر وړاندې کړ چې د غونډې د ګډونوالو د پام وړ وګرځېد. نوموړي چې د بېلابېلو طنزونو مثالونه په خپل لیکچر کې ځای کړي ول، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
هغه څه چې ما د عمر په اوږدو کې د طنز په نوم لیدلي لوستي دي یا د کمې لیکنې په کومه برخه کې زمونږ نه پکې ویل شوی دی، دا هماغه په استناد دلته دغه راټول شو ځوانانو ته څو خبرې د طنز په اړه ما وکړې او بعضې ریفرنسونه چې د طنز په نوم مسما دي د هماغو بعضې برخې هم راواغستې او په هغې بحث وکړ. تقریبا آزاد بحث و. حواله یې په دې کې و چې زه باید بې تکلفه بې ښه بې بده
د ننګرهار د اقتصاد پونځي استاد عبدالرحمن در چې د دغه بس یو ګډونوالو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه ډول بحثونه د ځوانو لیکوالو په هنري رشد کې موثر ثابتېږي. په کار ده چې د دوی د پرمختګ لپاره دغه شان د بحثونو غونډې زیاتې شي.
اوس وخت کې که تاسو وګورئ د نقدي لیکنې کره کتنه دا په مجموع کې ډېره کمه شوې ده. البته که چیرې موږ د طنز نه بېرته دا راپیل کړو نو دا به ډېره ښځه کوي چې په طنز کې هغه څه چې هغه په عامه ژبه باندې موږ نشو بیانولی په طنز کې ډېر ښځه په ځای کولی شو. او هر طنز چې دی دا د خوښۍ معنا نه ورکوي، دا د خندا معنا نه ورکوي، د هغې تر شا چې دی ډېر لوی مطلب پروت وي. او زه چې دی د ځوانانو د راتلونکي لپاره ځوانانو د پوهېدو لپاره طنز مهم بولم او هغه خبرې چې موږ یې په عام وخت کې په عام شکل باندې په عامه لیکنه او په سختو الفاظو کې نشو کولی هغه په طنز کې باید ځای په ځای کړو او د طنز په طریقه باندې کولی شو خپل ځوانان علمي سوي ته پرمختګ ورکړو.
ځوان لیکوال او شاعر عابد ندیم چې د طنز په اړه د بېلابېلو طنز پېژندونکو نظریات اورېدلي ول، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې له دې وروسته به دی هڅه وکړي چې طنزیه لیکنې وکړي.
د طنز په برخه چې تر اوسه پورې څومره پوهه وم د هغې باوجود مې ښه زده کړه ترلاسه کړه، دې زیات پوهه کړم چې طنز څه شی دی، ټوکه څه شی دی، طنز څه شی دی او هجو څه شی دی. په راتلونکي کې دې ته وهڅولم چې زه خپله طنز په برخه کې لیکنې وکړم، ځکه چې غونډه کې چې یوه طنزیه لیکنه ولوستل شي خلک دې څومره خوند واخلي، دغه ما ډېر خوند راکوي. یو عبرت پکې پروت وي، یو پند پکې پروت وي، د ژړا تر شا رازونه او د خندا تر شا رازونه پراته وي، دا ډېر خوند کوي. انشاءالله کوشش کوم چې په راتلونکي کې
د ختیځ ادبی بهیر مشر زیودین همتمل وایي چې په خوایې هم په بیلابیلو ادبی موضوعاتو ورته لیکچر نوټونه او بحثونه لرلی او لدی وروسته هم په پام کې لري چې د ځوانو لیکوالو او شاعرانو لپاره په بیلابیلو ادبی موضوعاتو د پونتون له استادانو لیکچر نوټونه واخلي او د ادبی بحثونو غونډې جوړې کړي.
مونږ په دې هڅه کې یو چې په هر ژانر په هر برخه کې کار وکړو، په ادبي چوکاټونو کې. نو د طنز په برخه کې نن مو لکچر واورېد، ځوانانو ډېر څه تیز زده کړل او زه په دې باورې یم چې ځوانان به طنز ته مخه وکړي.
که د پښتو نثري هنري ادب ته تم شو نو د ناول لنډې کیسې او ادبي نثرونو پر تله طنز ته هومره کار نه دی شوی. په تېره نیمه پیړۍ کې د عزیز نسیم د سوچ باړل شوو کتابونو نه علاوه مرحوم منان ملګری، عبدالواحد نظری، محمود نظری، کاتب پاسون، ننګیار ناشنا، عبدالنافع همت، ډاکټر اسدالله خالص، او یوش میر نورو د تنزونو مجموعی خبری شوی خو د پوهان په دې باور دی که ځوان لیکوال د ټولنې عیني انځورونه د طنز په بڼه بیرته ټولنې ته وړاندې کړي نو مثبته اغیزه به یې شیندلې وي. د باختر ستوري ګرانو مینهوالو، پېښور پوهنتون کې د پښتو څانګې د ماسترۍ د دورې استاد ډاکټر احمد علي عجز چې کابو د څلوېښتو کلونو راهیسې په پښتو ادب ژور نظر ساتي، له نوموړي سره مو د پښتو ادب پر اوسني پرمختګ خبرې کړي چې لومړۍ برخې ته ستاسو پام راړوم. ډاکټر صاحب احمد علي عاجز، تاسو چې د تیرو څلوېښتو کلونو نه د پښتو ادب په میدان کې هلې ځلې کوئ، ډېر ځوانان به مو مخې ته راغلي، اوس به هم ډېر ځوانان داسې وي چې تخلیق کوي، نثر لیکي، لنډه کیسه لیکي، ناول لیکي. ستاسو په نظر په دغه تیرو پنځو شپږو کلونو کې چې کوم زلمي رامخته شوي دي او د پښتو تخلیقي ادب ته مټې رانغښتي دي، دده د کار نه څومره راځي؟
د یو ویشتمې صدۍ په دغه دور کې د حمزه بابا نواله تر دې دمه بیا چې کوم دی مونږ د دینه د پستا زمونږ د زیلې خلک چې ګورو، نو زما په خیال چې پښتو ادب چې څونه نه ده پورې، زه که دا ویم چې زمونږ په دې سیمه باندې دهشتګردي ده، دې کې شک نشته چې زمونږ نسل کشي روانه ده په عجیبه انداز کې چې کوم دی زمونږ پښتون نسل کشي کېږي. خو زه به ورته دا ووایم چې د قلم خاوندان هم غلي نه دي ناسته. دې سره چې کوم دی یو تحریک راوچت شو، ساحل صاحب خبره چې ما درته ټول عمر د ګلونو خار ویلی دی، کله مې پیرزو شي په بمونو پېښوره، نو که یو خو دا بمونو پېښور ړنګ کړو، نو بل خوا زمونږ پښتو ادب هغه دومره زیات موړ شو چې د هغې مثال تر اوسه پورې چې کوم دی نه موندلې کېږي. داسې کس چې کوم دی رشید احمد خان، د پښتو په ناول باندې کار کولو، ریډیو پاکستان کې پروډوسر هم دی د پېښور،
هغه چې پښتو ناول
سل کاله چې کوم دی، نو هغې باندې کار کولو ما ته ویي چې په دې لیکل کوو. نو داسې کسان چې د پښتو ادب سره معمولی غونته کې اړیکه لري، نو هغې پکې کتابونه راوویسته.
استاد دلته یوه خبره ما ته مخې ته راځي چې د پښتو ناول سل کاله هغه ما هم لوستی، ستاسو په نظر د دغه پښتو ناول سل کاله جاج څنګه غسله شوی؟ دا خو یو تنقیدي جاج و.
زما په خیال چې زلمی رشید خان چې کوم حال زلی کړی دی، نو د تنقید نه علاوه دې کې تحقیق ډېر زیات شوی دی، نو صحیح پنی توګه باندې هغه چاڼ نه ویستلی دی او په ډېر ښکلي او ښایسته انداز کې چې کوم دی په بیان کړی دی.
اوس کرا شو د تیرو پنځو کلونو کار ته چې دغه نوی زلمی شعر لیکي یا همداسې ناول لیکي یا لنډه کیسه لیکي یا نور هنري آثار تخلیقوي، د دوی د کار نه څومره راځي؟
ګوره جی، زمونږ د نوی زلمی کول کې یو کار دا دی، زه په دې ډېر زیات خوشاله یم چې زمونږ نوی زلمی کول چې کوم دی هغه الله لیکل کوي چې هغه په هغه فن ځان پوه کړي. نوی کول چې کوم دی زمونږ اوس په اړه ټول تعلیم یافته دي، متعلقه مضمون کې ایم اے وکړي، بیا د هغې فنونو باندې ځان پوهوي، بیا په قلم روچتوي او بیا په هغې باندې چې کوم دی کار کوي. ما یو ماشوم دغه چې کوم دی کتو، نو تا ته یاد افسانې زما د سلیم راز صاحب زوی محمد ارشد سلیم، ښکلی نثر دی یقینا چې ډېر د ستاینې وړ دی، هغه عمر ته چوکتی چې کار ته وکتی شي، نو دا هم ډېر دغه دی. بل
د افسانې وي،
لنډې افسانې دي، ډېره جوهره مشاهده او تجربه، لکه سړی چې ښه پوخ وي او د ډېرو تړسکو نه وتلی وي.
دلته ستا په مخ کې نور کتابونه
زما د ممتاز اورکزي زه پچا کروت یم، دا ساهو پختو یعنی مشتاق مجروح دی، د نه علاوه دا اسری گریوان دی د محمد اساق بادل، او ماته چې افسانې دي د مجید الله خلیل هغه راغلی ده، تش پاڼې د تبسم مومن ډېر ښکلی راغلی، ارمانونه د مراد علی مراد، یقین د سلیم راز سے جمیل یوسفزے په پښتو ادب کې ځانتا یو منفرد اسلوب، او غیب عالم د ماخام قټک سیف دی، ډېر زبردست ښکلی کتاب دی. گل چې خولی شي دا یقینا ډېر ښکلی او ښایسته دی، دا د فرمان علی شاه فرمان دی. ګلابونه ملک مهرون نساء افریدی،
یعنی استاد دا کتابونه تازه تازه را چاپ را
دا تازه اوس کتابونه چې کوم دی اوس چاپ شوی دی په دغه کال کې.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، له ډاکټر احمد علي عاجز سره به نورې خبرې په راتلونکي خپرونه کې ولرو. اوس په جلال آباد کې د لسو ښوونځیو د نجونو ترمنځ مشاعرې ته تم کیږو چې د ننګرهار ولایتي ادارې په مرسته جوړه شوې وه. جنو ترمنز دغه مشاعره د تیری دوشنبه یا ګل پورس په جلال آباد خار بی بی حواله سکه کور ادبی بهیر جوړه کړی و چې د بیلابیلو خونځو څخه پکې په لزګونین جنې شاعرانې راټولې شوې وي او خپل شیرونه یې وورول. د کور ادبی بهیر مشر مقدسی احمد زید مشاعرې تر پیلودو د مخه وویل،
د خود لپاره هغه امنیتي زمینه چې دا هغه کلتوري کوم حساسیتونه چې دي ننګونی چې دي په دې برخه کې د خود په وړاندې ډېر زیات او کوم استعدادونه چې دي په هر برخه کې چې دي کار ورته نه کیږي یا دا استعدادونه نه راغوړول کیږي، د دې په ځای چې دوی تشویق شي نور تهدیدېږي. نننۍ غونډه د دغو لسو کمیټو چې موږ په شل مکتبونو کې جوړې کړې وې، د دوی راټولولو، د دوی د فکرونو د یو بل سره تبادله کول او تر څنګ یې د دوی ذهنیت ته تغیر ورکول. کله چې ذهنیت بدلېږي نو انسان سره فکر پیدا کیږي.
په دغه مشاعره کې په لزګونو نجونو شعرونه وویل چې یوه یې هم پکې کائنات تنها وه چې د کابل او پېښور ښکلا او په ځای په یوه تله تللې وه.
علم زمونږ د ژوند بنیاد پکار دی، لږ اتفاق او اتحاد پکار دی، سواد کابل کوټه دي څوک نه بیا لوي، د هر ظالم خلاف جهاد پکار دی، سواد کابل کوټه دي څوک نه بیا لوي، د هر ظالم خلاف جهاد پکار دی. او د دې پاړوند وای باران چې هلته وشي دلته کې هوا سړه شي، دواړه یوه د کابل او پېښور خبره.
مریم پیکی په خپل شیر کې د عشق په لمبو د سوي درد درمان په مرهمو کې نویني.
زما پوران زرګی کې غم ته نور څه لټوي، پوران دنیا لره ستما ته نور څه لټوي، دای چې نشي راغولی او شریږي درنا په سوي خوا کې مې مرهمه ته نور څه لټوي.
سمرات شیرزاد په خپل یو وګد نظم کې د یو ځانمرګي برید د پیښې داسې یو روښانه انځور کښلی و چې څو شېبې د ګډونوالو په سترګو کې هغه دردناکې صحنې انځور کړي چې په تیرو څو کلونو کې یې بې شماره نمونې لیدل کېږي.
نو مختا یو څو زلمی په وینو سره پراته وو، هغه زلمی چې د دې قوم سترګې وي، د احمد خان او میرویس خان سترګې وي، د ملالۍ د وربل سره ګلان وو، د زرغونې د هر ارمان سترګې وي. زما ماشوم وجدان دا نه منله، د انسانیت او اسلامیت لري دا ننداره، مورې د اور ننداره، د حسبلي او د جنت لرې مورې، دا خلک څوک د څه شی غواړي، ولې زموږ د سبا سترګې وژني، ګلاب ګلاب پاڼې راولي جوي، تنکۍ غوټۍ او تنکۍ غوړګې وژني.
په دغه مشاعره کې د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی هم ګډون کړی و. نوموړي د مشاعرې په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
ډېر د خوشحالۍ ځای ده چې په ننګرهار کې نن خویندو یوه مشاعره ترتیب کړي. ننګرهار د علم او ادب کور دی، بالخصوص د فرنګیانو، د شاعرانو او د ادیبانو کور دی. نن ګوري چې خویندې راغلي دي او په ننګرهار کې ډېر یوه ښایسته مشاعره ترتیب کړي چې پکې د سولې پیغام دی، چې پکې په ټولنه کې د اصلاح پیغام دی، د تاوتریخوالي نه د مخنیوي پیغام دی، د یو ورورۍ فضا جوړولو پیغام دی. دا د خوشحالۍ ځای ده چې موږ په ننګرهار کې دغسې مشاعرې لرو او بالخصوص د خویندو له طریقه.
کور ادبی بهیر چې د تیرو دریو کلونو راهیسې په فعالیت پیل کړي، له ښوونځیو نه علاوه په کلو او بانډو کې هم ښځینه شاعرانې را پیدا کوي او په کور ادبی بهیر کې یې له ځان سره ملې کوي. د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري اونیز خبرونه همدومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خدا و آباد اوسئ.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.